ازادي راډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې دی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن د پنځشنبه ورځ ده د 1402 هجری لمریز کال د اوریا حمل د میاشتې ولسمه د 2023 کال د اپریل شپږمه ده. خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په خبرونو سره پیلوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبان له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نزغملو وړ سرغړونه بللې ده. ښاغلي ګوتیرش پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی معمولیت یوناما هم ویلي د اوسنیو چارواکو له خوا د دوی پر خزینه کارکوونکو بندیز غیر قانوني او نمنلو وړ عمل دی. یو نما پرون مخام په یو اعلامیه کې د طالبانو د دې اقدام په وړاندې یو ځل بیا شدید اعتراض څرګند کړی او هیله څرګند کړی چې طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوی طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار حق نه لري او دا حکم سملاسي عملي دی. د بی پول ډاکټرانو ټولنه وايي په افغانستان کې د دوی کاري ډلې د مېرمنو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو له نوي اقدام نه ده متاثر شوی. د ټولنې چې مرکز په واشنگتن کې پرون وخت په یو خبر پانه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې خزینه کارکوونکو د کار د بندیز په برخه کې طالبانو پریکړه غندلې او ویلي دي خزې د بشري مرستو او روغتیايي خدمتونو پر اسولو کې مهم رول لري. د بی پول ډاکټرانو ټولنې ویلي په افغانستان کې تر ډیره د بیکاری له کبله خلک په بشري مرستو متکی او له شدید بیوزلۍ سره مخامخ دي. د ناروی د کډوالو شورا په ګډون بیلابیلو نورو سازمانونو او ټولنو هم د طالبانو هغه اقدام غندلی چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي دي. طالب چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونو میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 13 میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفر ساحه سیمه کې نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې دا امریکایي ساخت وسلې دي. چارواکي په هلمند کې دغه وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي دا مهال داعش پرته بل هیڅ نړیواله ترهګره ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د پټکو هغو ډلو ته تبلیغ ده.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزور شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونو د پوړاندې باندې په ټینګه ولاړ دي او نور د بل چا ډلې یا نور مسله خسر خلک په افغانستان کې نسته او دلته ښودل او بیا هغه خطر بلل دا سم نه دي.
خغلی مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه له واشنگتن خبرېدونکي ډیپلومات مجلې د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د القاعده ټي ټي پي او یو شمېر نور وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخیل روسي سره د خپل حکومت د سیاسي اړیکو د پراخېدو خبره کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې متقی پرون په کابل کې د روسي له سفیر دیمتری جنروف سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. نوموړي لیکلي د غولیدونکو کتنو کې د افغانستان او روسي ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي اړیکو هم خبرې شوې دي. د پداسوال کې چې روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قابلوف وویل چې د بلخ ولایت په مزار شریف کې د دوی خپل قونسلګری بیرته پرانسته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وايي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسي د وال ستریټ ژورنال امریکایي خبريال په غلطۍ سره توقيف کړی دی. بلینکن پرون چهارشنبه د ناتو په مرکز بروکسل کې خبر وړاندې کړ دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. د امریکایي خبريال چې د اوکرين د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تیرونه روسي امریکا ته د جاسوسي په توګه توقيف کړ. د اسپین مړې د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي دوی په دې تړاو واشنگتن کې د روسي سفیر احضار کړی دی. لوی دي زو هیوادونو تر دې وړاندې روسي تورنه کړې چې پر آزاد رسنیو د فعالیت کړی تنګ کړی دی. خبرونه مولا زادي رډو واوریدل او وړاندې خبرونه کې ملګری ملتونو په افغانستان کې لغپړلو ټولو نارینه او خزینه کارکونکو غوښت چې تر دویم خبرداری د دندو ته نزی د ورسته له هغې چې طالبانو د ملګری ملتونو خزینه کارکونکو له کاره منع کړي. د طالبانو دغه اقدام به پر افغانستان کې پر هغو د افغانستان کې د روان بشري وضعیت څه اغیز ولري؟
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان د پاره متاسفانه منفي اثرات دی.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دفتري او برخه کندهار ته لیږدول شوې ده. د یو شمیر سیاسي کتونکو په باور د طالبانو مشر غواړي چې له رسنیز ټیمه په استفادې په کندهار کې ډیر ځواک ترلاسه او له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مقابله وکړي.
او استاذ بریخه چې ورو ورو ملا هیبت الله خوان په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واوري چې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران په چین کې دي چې د خپلو هیوادونو ترمنځ خړپل شوې اړیکې ورغوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو غوښتي چې تر دویم خبرداري دي دندو ته نزي. تر دې یو ورځ وړاندې ملګری ملتونو خپل کارکونکو ته دغه مهلت اته سلويخ ساعت ټاکلی وو. د سازمان د اقدام وروسته تر هغې کړی چې طالبانو په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاو. له دې سره هم مهاله د ملګری ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش له طالبانو غوښتي چې خپل دا او نور هغه حکمونه بیرته لغوه کړي چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حقه محروموي. تفصیل له اسد الله الدین پر رپورٹ کې.
ملګری ملتونه وای طالبانو په لیکل بڼه له دوی نه غوښتنه کړې چې دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکونکو د خزتو په خاطر له کار نه دی منع کړی. روزا اوتمبای وا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماخام د یوناما له خوا خپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د خزینه کارکونکو له کار منع کول پر خزو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیرای دی. بیان کې راغلی میرمن اوتمبای وا د امکان تر هده په لوړې کچه له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماخام داسې مهال خپور شو چې دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارګ ویلی وو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو ندی ویلي چې له طالب چارواکو سره د چهارشنبه ورځ خبرې شوې او کنه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویل اقتصاد وزارت چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات ندی ورکړي. له دې سره هم حاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش تیر ماخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د خزو د کار بندیز د بشري حقوقو له اصولو د نزغملو وړ یو سرغړه ونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونی او خزې د کار او تعلیم له حقه محروموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سه شنبه په ورځ لخپلو څه باندې 3000 نارینه او خزینه افغان کارکونکو وغوښتل چې تر 48 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي. د یوناما د چهارشنبه ورځ په بیان کې بیا دا مهلت نامعلومه موده ته غځېدلې او له ټولو کارکونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز پراخ غبرګونونه هم پارولي. تازه د بې پولي ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخستن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتر کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. د خزینه کارکونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندرۍ تازه نه دي. 13 دسمبر میاشت کې هم چې طالبانو خزی په نادولتي موسسو کې لکاره منه کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ولورپوري پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبري وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکونکو تر نامعلومې مودې په کور کې نیولې چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا شلو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې پر ښځو بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې سملاسي افغانستان کې د دوی پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز لری کړي. له دې سره هممهاله نورو سازمانونو او بنسټونو هم د طالبانو دا اقدام په کلکه غندلی او غوښتنه یې کړې چې نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړل شي. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته ویلي چې تر دویم اعلان دي دندو ته نزي. زما همکار اسدالله لودین په دې اړه د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دغه بندیز عواقب څه کېدای شي.
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان لپاره متاسفانه منفي اثرات دی، نه تنها د افغانستان د لا تجدید او انزوا سبب ګرځي، بلکې د دې غیر معقول تصمیم کفاره د افغانستان فقیر او مظلوم خلق ورکوي. معلومدار معنی داده چې د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیر منفی او خطرناک عواقب لري.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ښځې له زده کړو او تعلیمه محروموي بیرته واخلي. د سرمنشي ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په خبرو بوخته ده. فکر کوي دا هسبه نتیجه ورکي؟
د طالبانو د مشرتابه سره د ملل متحد مقامات خبره کومه ګټه نه لري. په دا مهم مسله باید شورای امنیت د ملل متحد مداخله وکړي او یو قاطع او مشخص تصمیم به ونیسي، ځکه چې دا وروستی تصمیم د طالبانو دا د ملل متحد د ټولو معیارونو او د بین المللي حقوقو ارزښتونو مخالف یو تصمیم دی او د ټولو بین المللي حقوقو میارونو سره تناقض لري.
ملګری ملتونه افغانستان سره بشری مرسته کوي، د نقد او پیسو بستې هم لیږي افغانستان ته. د طالبانو او دغه سازمان ترمنځ ناندری به دغه مرستې څومره متاثر کړي؟
په اوس وخت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل پیس استفاده کوي او غوالی چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي. او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري، نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفي عواقب لري، د خپل د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفي عواقب.
او څه فکر کوي د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو د دندو تنزي لنړۍ سره د طالبانو په اوسنی نازک غیر رسمي تعامل سره غیس کوي؟
په اوسنی پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دي، دا تصمیم د افغانستان لپاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلک بدناموي.
د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د اغیزو په اړه د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه وه. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د موضوع په اړه خبري وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون په نیویارک خبرلان ته وویل چې پر خزینه کار کوونکو د ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو د طالبانو د کاربندی سره سره به دوی د خزینه کار کوونکو تنخوا او ورکولو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دفتر یو برخه کندهار ته لیږدول شوې ده. د اساسي چارو یو شمېر پوهان د موضوع ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو مشر غواړي له رسنیز ټیمه په استفادې په کندهار کې ډېر ځواک ترلاسه او له خپلو مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مقابله وکړي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې دا پریکړه په کندهار کې د دوی د غونډو د ښه انعکاس لپاره ترسره شوې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د طالبانو د مشر د یو فرمان له مخې په کندهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ټاکل شوی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان سیاسي پوهان کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د انتقال په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پو سمی یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابل کندهار ته انتقال کړي. لامدې عمله په خبره د ټیټی کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. موړی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي.
په استاسي بریخه چې ورورو ملا هیبت الله خوند په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوی کوي، او واړه مسائل او غټ مسائل چې حکومت پورې مربوط وي په ټولو کې ځان په جریان کې اچوي، نو له دې عمله غواړي چې یو مطبوعاتي قوي ټیم هم د ځان سره ولري ترڅو هغه څه غلط پیخیږي غوته انعکاس ورکی.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي وایي ک د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینه د انتقال هڅه کوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
که په افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوه شي تر سره شي، دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف په ګوته کوي. اوس هم د دوی پریکړې ته په کتو چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي چې یو بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړي دي، دې ته په کتو فکر کېږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډېر واک ولري، او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو نارامه کوونکی انځور وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د ده د دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي.
انتقال بخشی یک کوچک از دفتر ما در قندهار بخاطر
قندهار تز ما در دفتر دی وی بڑی برخی انتقال یوارد تیاوا زکر امیر المومنین حل تا حضور لدی او حل تا جلسی اولیده نکته نکوی، نو دغه هر چه تا باید رسیده نوشی. دای والان محال ارتیا دا از ما در دفتر یوارد برخه پا کابل کده، او دا قندهار تا دا پلازمین دا انتقال پا مانا نده
پایتخت انتقال میشه و دیگر دفتران باید دو طرف دارد.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز مسؤل انعام الله سمنګانی هم د ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ لدن د لری او په کندهار کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس وټاکل شو. که څوم پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې د وروسته د طالبانو د حکومت د کابینې غړي په کابل کې دی او په ارګ کې کاری جلسې هم لري، خو د طالب چارواکو مهم غونډې په کندهار کې جوړیږي او مهم فرمانونه د طالبانو مشر له کندهار خبروي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله تر دې دمه د رسنۍ او خلکو په وړاندې نه دی راڅرګند شوی، او یوازې وخت نا وخت هغه ته منسوب فرمانونه او غږونه خبريږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
او سمیو نړیواله موضوع. د ایران او عربستان لوړ پوړي چارواکي نن پنځشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره ګوري. د دغو لیدنو کتنو راپورونه ایرانی او سعودي رسنیو خپاره کړي. دا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو لیکه کولو دوهم ګام دی چې وروستیو کې ترسره کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیر شو خو وو کلونو رئیس لمړی ورده چې د سیمې د دوه دو سیالو هیوادونو ډیپلوماټان مخامخ سره ګوري. په دې ورستوي کې ایران او سعودي عربستان د ترنګرو سیاسي اړیکو د شکیدو هوډ وکړ او ژمنه وکړه چې یو د بل په خاورې کې به ډیپلوماټیکې ادارې هم خلاصوي. یو ایرانی چارواکی رویټرز آژانس ته ویلي د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یوه اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دوغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز آژانس دی و ایرانی چارواکي په حواله ویلي نننیو خبري کې به د سفارتونو پر بیا پرنستل کېدو خبري وسی. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال کې ورسته له هغې په ایران کې خپل سفارت وتاړه چې ایران کې معترضانو د یو شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ادارو هجوم وروړ. سعودي هغه وخت ایران کې خپلو ډیپلوماټانو ته وویل چې د تسلویشتو ساتونو په موده کې له ایران څخه ووزی، برعکس سعودي عربستان له خپلې خاورې ایراني ډیپلوماتان هم وویستل. تر دې وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی و. هلته ایران پلوه حوثي ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړې کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو اوري دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه وکړو. بریتانوی ګارډین ورسپانه تر دې سره لیکلنه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې طالبانو لخوا له کار د خپل خزینه کارکونکو د راګرځولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په یو مطلب کې لیکي ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل کارکونکو ته ویلي چې د دوه ورځو لپاره کارونو ته لاړ نشي او زیاتوي په دې موده کې به د ملګرو ملتونو چارواکي هڅه وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ټولو خزینه کارکونکو د کار بندیز له پلانه لاس واخلي. ملګر ملتونو ویلي چې دغه بندیز به د دې سبب شي چې افغانستان ته کمی بشري مرستې ورسیږي. ګارډین لیکي د ملګر ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دغه خبرداري ورسره له هغې ورکړل چې د سیشن بي په ورځ په ننګرهار کې د ملګر ملتونو خزینه کارکونکو له کار کولو راوګرځول شوې. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن بي په ورځ په نیویارک کې ملګر ملتونو په مخ کې خبر اعلان ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یوناما کارکونکو له طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یوناما تر اوسه د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا وه چې په 13 دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار لګولی دی. ګارډین وړاندې لیکي ډیرو غیر دولتي مؤسسو تر اوسه هڅه کړې چې په سیمه ییزه کچه د ښځو د کار کولو په ځانګړي توګه د روغتیا په سکتور کې پر ښځینه پرسونل چې افغان ښځې ورته سخته اړتیا لري پر موضوع خبرې کړي، خو په رسمي توګه د دغه بندیز د لرې کولو لپاره د ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکو او طالبانو ته نږدې ډیپلوماتانو له لورې خبرې ناکامه شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې 3300 کارکونکي لري چې شاوخوا 400 ښځې دي او په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دی ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې د اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوي کمزوري کړي. انډیپندنت ورسپانه په افغانستان کې د بریټش کانسل دی و کارکونکو هغه سرګندونو ته پام اړولې چې ویلي دی په افغانستان کې د ډیرو همکارانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. انډیپندنت لیکي د بریټش کانسل دغه خونکو چې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د بریتانیا د حکومت پلان لمخې د هیواد ته لیږدول شوی ویلي چې ډیر آرام شوی، خو له سیاسيونو غواړي چې په افغانستان کې تر شا پاتې له سلو زیاتو نورو همکارانو سره چې ژوند په خطر کې دی مرسته وکړي. د انډیپندنت په لیکنه دغه خونکو چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د بریټش کانسل لومړنی خونکو دی چې بریتانیا ته لیږدول شوی. بریټیش کانسل د بریتانیا هغه بنسټ دی چې د انګلیسي ژبې په ګډون د زده کړې او نړیوال فرهنګ په برخو کې خدمات سرته رسوي. د ورسپانې په لیکنه دغه ښوونکی چې په 2021 کال پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان تښتېدلی او ترکیې ته تللی و، د مارچ میاشتې په وروستیو کې له خپلې ځوانې مېرمنې او یوې لور سره بریتانیا ته ورسېدل. هغه چې له خپلې کورنۍ سره په بلفاست کې اوسي انډیپندنت ویلي چې له نیکه مرغه اوس موږ دلته خوندي یو او کولی شو پر خپلې او هم د خپلې ماشومې پر راتلونکي باور ولرو، خو موږ د خپلو کورنیو ملګرو او همکارانو په اړه اندېښمن یو چې په افغانستان کې ژوند کوي او له یوه ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د بریټیش کانسل تر اویاو ډیر ښوونکي په افغانستان کې پټ دي چې ډیری یې ګاونډي هیواد پاکستان ته د تېښتې لپاره د اړینو اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. ازادي راډیو اوري په کندوز کې لښ پګم ټولګي پورته د خونځو ډېر زده کوونکي چې ته نوی تعلیمي کال مخکې زده کړې کولې وای چې د نوی تعلیمي کال له پیلې دوسره پر دوی هم د خونځو دروازې وتړل شوې او خپل راتلونکي ته ډېر ناهیلې شوې دي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې
که څه هم پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنې دو سره د هیواد په نورو ولایتونو کې لشپګم ټولګې پورته د انجنونو پر مخ د خونځوي دروازې تړل شوې وي، خو د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په ځینو سیمو کې د انجنونو پر مخ تر 12 ټولګې پورې د خونځوي دروازې خلاصې وي. خو ساش کال د تعلیمي کال پیل سره سم د طالبانو لخوا په یاد ولایت کې لشپګم ټولګې پورته د انجنونو خونځي تړل شوې او لامل یې څه باندې سل زر انجنونو د تعلیم له حق څخه محروم شوې دي. شریفه رسولی د کندوز ښار د فاطمه الزهرا د نسوان لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي تمه یې درلوده چې د ښوونځي پای ته رسېدو سره د طب په برخه کې زده کړې وکړي، خو اوس د خپل راتلونکي په اړه خفه او ناهیلې ده.
مکتب گرفتم، مدیر مکتب گفت نمیتونم دیگه مکتب آمده صنف هم دیگر
کله چی خونزی و تا لارو د مکتب مدیر مکتب ویل چې نور تاسو نه شیرات للی موږ ډیر خوابه دی و ناهیل شو ټول جنو په چی غوچی و وجل زکه کومه هلی او امید چې موږ درلوده هغه له خاور سره خاور شول. دلته لنجونو او خوز سره ظلم روان دی.
ستایش احمدی د یاد ولایت د بی بی عائشه صدیقی د نسوان لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي دوی د شرعي حجاب مراتبولو سره ښوونځي ته تللی او د تدریس بهیر هم د ښځینه ښوونکو لخوا مخ ته وړل کېده، خو له دې سره سره بیا هم د طالبانو حکومت دوی ښوونځي ته له تګ څخه منع کړی دی.
بله دوستانمون زیادی ها رفتن و ما هم
اسموک زیاد شمیر دوستانو دنجونو در تعلیم و تحصیل لپاره به هر تلاړل که دنجونو خونزی خلاص نشی مکم پلان لرو چه لحواد کرده و کرو اسموک تا خفگان او تشویش پیدا شویده او زلمی نگواره چه چره تا او لارشم او زینی وقت وایم کاش اموک پدی وطن که نوای
پا ورط محال که یو شمیر خون که وای دنجونو پر مخ دی خونزوی تدل که دو ټول کورونه د خپل اولادونو د راتلونکو په اړه اندېښمنې کړې دي. د کندوز ښار د یو ښوونځي ښوونکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
اولاد مردم کې یعنی بدون تعلیم او سرنوشت معلوم نیست.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو میندې پلرونه او ښوونکي د خپلو بچیانو د راتلونکو په اړه اندېښمن کړي دي. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ځکه د نجونو له زده کړو پرته د ټولنې پرمختګ ناشونی دی. د یاد ولایت یو اوسیدونکی بریالی احمدی وایي
ما او شما ضرورت به یک جامعه فهمیده داریم. این جامعه
سالمی او تعلیمی یافته ټولنې ته اړتیا لري، خو هغه وخت موږ د تعلیمی یافته ټولنې څښتنان کېدای شو چې زموږ د ټولنې نارینه او ښځینه د علم په زیور سمبال شي. موږ له مسؤلینو غوښتنه کوو چې د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د کندوز د پوهنې رئیس اسماعیل ابو احمد منی چې په نوموړي ولایت کې تر امر ثانی پورې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
اوناس به ان شاء الله تر شوګم پورې راځي د هغه نه بعد پورته به تر امرستاني پورې ان شاء الله انتظار یاست چې خبره سکیږي
پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنې دو سره د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي او په لکونو نجونې د تعلیم او تحصیل له مشروع حقونو څخه بې برخه کړې دي د طالبانو دغه پریکړه پر کور دیننه او په نړۍ